رواني نیمایی ته ورسیدو په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول سوي محدودیتونه غیر شرعي بللې دي. مولوي عبدالحمید تېره اونۍ هم بېلې دي چې د افغانستان نوم واخلي. په خپل خطبه کې ویلي و چې عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه سوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکې نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یوه فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې اووه کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرایل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. په روسیا کې یوې جوړې سوي 30 ډوله جټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهراً د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. دا په اصل کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسله وال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل سوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډېری قربانیان یا وژل سوي یا تری تم دي خو ټپیان سوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 اتیا پوځیان وژل سوي خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل سوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د اوکراین داسې یو ټاټوبی بلل چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه د یو بریتانوي پوهنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
یونیورسيټي په خوا هم دا سروې کوله. په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ول د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې بیا داسې وخت راغلی چې ما نه د تدر ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړنو غږېدلې یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې چې دوی په غلطه لار روانو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې زما د احتیاط له امله ځورېږي.
اقلا زه په خپل کور کې اوس نه یم اوسېدلی، زه په یو چا سره همسایه یم اوس، یعنې د دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ور اوسېږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کمانډان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی اس؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پانتون کرینفیلد د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې موثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشئی موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلد پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 5,000,000 هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې وي، هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او د دې دغه سروې ته چا په مزګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه دی وي یا امکانات نه وینو، د سټلایټ سروې ډېر دقیق ده او هغه تقریبا حتی طبيخي دقیق دي ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,222 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 22% شور شوي وه. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې زمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو، دا سروې ډیر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 100,000 هکتارو زمکو کې کوکنار کرل کیږي، د دومره ډیرو زمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایلې په 100 کې 100 ښه ده، خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 50 په 50 کیلومترو کې زمکه ښیي. دقت یې ډیر ښه دی، ځکه عکسونه یې د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولی شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې، یوې ولسوالۍ، یو کلي کې څومره کوکنار کرل شوي دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سشکا د قره په میاشت کې د یو انوډیسي لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره ښه وه، خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
زه شپږ کاله کېږي چې زه کلینیک کار کوم او دوه کلن ما
فرید د کابل خار په یو روغتیاي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لري کول او منظم خوب کول لپاره آرام بخون کې درمل کارول چی د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کې دوه اړ کړ. فرید وایي چې په لومړی کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بل اخر د ورځې شل ګولې شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بسترې شوای وای.
ما ولا د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به داسې وخت راغلی چې ما نه د تادر ډیر شو. داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما پنځه شپږ کاله وشو چې ما کلینیک کار کوو. اخیره کې ما نه شو کولای چې زه خپل کار داسې رسیدګي وکم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د لس شل ګولې لږه ما د ورځې بېرته شروع کړې. ښه کاروبار او ښه پیسه او ښه شهرت مې لرو. داسې وخت راغلی چې ما د خپل شهرت او خپلې پیسې او دې خوند نه راکو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوان هوشمند وایي چې ډیرې کسان ډاکټر ته لیو ځل ورته ګروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضان ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کوي. کچېرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي د تداوي لاندې ونیول شي.
اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخون کې او د اعصابو درمل د نشه یي موادو په پرتله ډېر ژر انسان موتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخون کې او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغه ډېر کارولې د اعتیاد لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
سیډنی وایي چې د شپږ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي، د خوب درمل البته، دا د اعتیاد لامل ګرځي. او ځینې سیډنی بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره، دا د اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
لز د کړو کار څخه دنجونو خزو منه کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوی چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره د درملو ته مخه کړي، خای د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو موتاد شي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپاغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپاغو څخه بیا د سهار تر شپغو پوری په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. د طالبانو د حکومت لرا تکسر په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوی او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوی دي. خو په دې ورستوي کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوی چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوي لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بستري کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې د علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید او په سکنج کولو په زورولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه مونږ کوله هغه به نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې داسې فرمله ورته جوړه کړم چې بالکل د نشه د دوی مخته کښېږ دي، هم دوی به دا فکر ونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي، بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم. چې بل اخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 15 شپېتو ته ورسېدین، بیا میوه شفخانه ورته فعاله کړل. کله چې میغه شفخانه فعاله کړل، د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې ورته فعاله کړل. من څخه په کندهار کې، د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا دي چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې ورته فعاله کړل. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې ورته فعاله کړل.
که د شپخانه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شپخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
مر شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینی هیله ده. مر شپخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستر کېدلی شي؟
موږ ته پاره دغه مهم دي چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهم نه ده چې موږ علاج تر فیس تر لوی ځانګړی وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیول دي او ولس خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشي تر نشي پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشانه ده، د 15000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10000 سلویشت اضافه کم.
ستاسي روختون د نورو روختونونو په پرتله چې هغه دولتي دي یا شخصي دي، کومې ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکالوژي د نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته د تشریسي چې پیو متاد د پر اسلام څه وایي، د ټوله هغه شاند چې بعد یو مریض د پر مشکو او هغه ترڅنګ ورزش ورسره اضافه د وټه ورزش دي، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چک شي چې دی په کمالات کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصابو درد او د شن ټوله په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستر کېږي څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ د پاره مهمه ده نه چې د مریض لپاره تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ شک شې نه شو چې تاسو په دنیا ورسې کې جوړیږي. د مریض صحت په کتو سره دا فیصله وسی چې د مریض په سی معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وی شي په دې کې د مریض خوخه شامل ده، باید مریض په خپل خوخه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوخه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدل پر مهال؟
ترې او پسدې پر بلې هو، مګر دا سه هم نه لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوشي، ځکه چې معتاد یو نه جوړه کستي او نه جوړه کسیس کله نس کولای چې خپل د شه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ د لپاره به د لازم نه چې یو نه جوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې د تری معیاري علاج لاندې راشي، نو بیا دا در کولای شي چې آیا زما پامل زما لپاره شکر کړی دی او کی غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي دی په غلطه لار روانو او په خراب لار بیا پیند کې لار نس. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کو شي، په شل ورځې کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کوته، ټوکزیکولوژي عمل چې ډاک ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړی هغه موږ بیرته معلومو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض، چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلوص خپټولې سم، یا د ټولنې څخه، خپل د فاميلي څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 45 کلنۍ کې سګریټ څکول او وروسته یې بیلابیل نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنې کې اعتبار بایللې او خپلوانو له خپل کور سره لیدې. دا چې خان محمد ولی معتاد شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د لخلې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلوده، پیلند فاره سیار چیرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو، یو موټر خرڅ کړو، چیرته یو دکانداري په حساب باندې کار کوو. مرګری راځه سبا کې نو د شپې به د ورځې به چوب یعنی موږ په اعتبار درلودو کور کې بیرون ته څوک صاحب سے تعقیب نه وکنه هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ته ورسېدلو چې سګرټو نه په 400 راوښتلو د 400 نه خواته پیش آمد خوش آمد دی د هر څه نه برخمن به وو خو زیات کوشش هم به دې شي وسبخته په دیو زه ته نه لرم ښه خاطره ځکه د ښه خاطره هم درلودله ولې به داسې حالات رسېدلو د ډېر ستونزو سره مخ کړم صاحب د اقتصادي ستونزو سره مخ کړی یم بې اعتباري دا سره موجود کړی ده د ما وزن د برونو سره فرق لري زه یو په حساب یو نوم عمل باندې اخته یم په یو نوم باندې مشوره ښه ژوند لري هغه ښه نوم لري صاحب تاثیرات لري صاحب هغه حالات کنه چې ته په هدي ډول کې هدي ژوند لري بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري کمزوري اعصاب را پیدا کړي ښه خبرم بدله کېدله شکونه را پیدا کړي وي والا ته بل بل په حساب داسې سوچ به مې کاوه چې را دغه وننن ولې نن مې وننن چې مثلا د خبرې ولې نن شوتالو د داول کېلین نسی کنه داسې شکونه ما باندې را پیدا کړي وسه په فامیل او د کورنۍ او د ژوند او د خلکو سره کنه د ټولو شانو دا کړي ما د ما کورنۍ خنوم درلود کنه هغه وځ د بد نوم سره مخته کنه یعنی ګناه ما کړې د سزا یې هغه ګوري وس په لاندې فاره د ما زوی کنه وس په دې عملی په نوم یادېږي مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غډیره سزا لیدل دا غډیره قرباني ور کړې ما د فاره فامیل کې ما لري غربت کې ژوند مدلو د خوشاله ژوند مدلو د خوشاله استرخان مدلو د همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټولو په لخور نیولې لوروره د دوست او قریب پورې زکه ما ډېر خوشاله استرخان درلود او غیر نه اوس برخمن نه یم صاحب اقلا ز په خپل کور کې اوس نه یم سید له په 50 رام سایه یم اوس یعنی د دوستانو داسې پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورونو سیږي زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا ملمان راځي یا څوک راځي کنه یا تا دې بدبختی سره مخ کی نو دا شال سره مخ حساب د 15 ورځې خوشحالي نن اندا سبب د ما فامیل وکړې ز خپل وکړې دلم ګرای ما کړې د سزا غوي ګوري
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شانستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یو پولیس ولاړ دی پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مستیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مهر جانا مس یاران دی ژوند دی متن دی وای چې خان یې په یاران یې مز زخو ستاسی خونده خوانگو یارانو را برکت خانیم
بشیر جانا تا چی با پخوا ملوستیا جوراولا نو نور یاران با دیم خبراول خونن نبویگم چی ولی دی یاران ندی را خوکتی
از غم مکوا نور یاران میام خبر کری او را روان دی نووس زنگ و حلو چی پرلا رایو
زګه دې را روان دي نشاو میلال یارانو سره خوان کوي چې یاران نه وي از بیا باندې کاری
یاره بشی جانا ګل خبره دې وکړه رېس پیام چې یاران نه وي سړی ته مانې هم کاندواله کاری
غزل جانا یو بل خبره مې را یاد شو خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه
بس داسې وبوله چې رانیولی مې دی
ګوره والګه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم کینه منی داده دای قوالا دا بس یوازه شایدان یه پاتی دی یو شاید با میتشی دقل تنگو تا اولا گوا او سلور اکسون دیم راکا
یار سلطان بختواری اکسون تیار پا جیب گیر از دردی
یار باشین جانا خدای دشوانده لرا راک اکسون دی راکا
ها داده وای خدا بل کاروایا
بل دست وانی وکا چی پا دی کوالا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانا چی سل واری خوبا گوتا ولا گوا ترا دی خواهی که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا ولا گوا
سابتا داده گوتا می ولا گوا دا خو زلور پانی دی کنه
او زلور پانی دی پو طول پانو پانده گوتاو لگاوا آن دا غلطان گوتاو لگاوا
دا می گوتاو لگاوا
آن خیرویسی دا غلطان گوتاو لگاوا
تو بداری که دا غلط دلتا می گوتاو لگاوا
آن خیرویسی دا غلطان گوتاو لگاوا
دا بلا گوتا
خیر ویسین دایی و بلان باتی دا دقل سم گوتا و لگوا
دادی دقل سم گوتا و لگم او دایی هم تو بطرین
ما خلاشو
خلاشو؟
او خلاشو خیر ویسین
که سلطان او دی نوی چی دا کور چیلی دایی
دا کور تا تم در معلوم دایی دیر دیلی دلی دایی دو رخ در دمالون ده لکه پکی اوزی دلائی چه خوزی ندر خیاب
عجیب ده ده با کون کوروی
ما پاسه گرزه ده دین دول خاک با سپا واوری
چه دا با چوکوی؟
داده در اغلب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان سه خدای دی خیر کی چنگ را اغلی است؟
یو چاستا پاره شکایت کرده ده
چشه زما پاره شکایت کرده ده؟ چنگ شکایت؟
وای چی پرمای کور خرس کرده ده یو میاش وقت غخته او خوز دری میاش تیری شوی دی لا کور نرا تسلیموی
چوکوی؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دا مخامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله را ښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه ځنه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم هم دا ته ستا یوه ویډیو هم را ښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیا ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو
ولی ولی خدای دی خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خدا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلې دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چاله فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.